السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د سحر یول بخنه غواړم لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو نیز پروګرام د سولې په لور هم د خبرونې برخه ده خو د خبرونې په پیل کې خبرونه وي نو لومړی به د خبرونو طرف ته لاړ شو دا خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه ته د فنډس ورکولو غندنه کوي په افغانستان کې د داعش ډلې ګڼ شمېر مشکوکه غړي وژل شوي دي او د سومالیا په سره ښار مغادیشو کې په یو ټل په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره د مالی مرستو بیلولو غندنه کوي د عوامي نېشنل ګوند یوې غړې بشرا ګوهر پرین مشال ریډیو ته وویل د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د تعلیم او ترقیاتي کارونو لپاره کمې پیسې مختص کړل شوې دي
دا چې کوم دی ډیرش کروڑا دا د پبلک ټیکس منی ده دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم کھلا وای چې زه او سمیل حق خو ډیر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتي دي او د هغې لینکس دې سره
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با نن د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د مالی مرستو بیا لولو پاړه په پیښور کې د خپل ګوند دریس پډاګه کوي په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملی کړي اجاز مومند پرون مشال ریډیو ته وویل کې مرکزی حکومت په فاټا کې اصلاحات راوستل غواړي نو باید چې د فاټا پارلیماني غړو لخوا وړاندې شوی بل دې منصور کړي د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو په نظام کې به پر لپسې اصلاحات راوستل کیږي او امکان دی چې قبایلی سیمې به له خیبر پختونخوا سره شامل کړي شي د خبر جنسه د تیرا اکاخلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي ورسره حکومتي مرستې هم ادرول شوې دي د تیرا اکاخلو یو اوسیدونکي رحیم ګل آفریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خبر جنسه د ځینو نورو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه کړل شوې دي خو دوی اوس هم په پیښور او باړه کې د کډوالۍ ژوند تیروي
مطالبه د مونږ د چې مونږ له خپل وطن له پوس ولاګل شي د مونږ ویره پوس کم چې میدان دی هغه لوکم کلو شغه کا ساحل دی وک ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی صرف د مونږ د الهکه چې کم ادو د وړون ولا ایریا د کې شډال و در جمعه چې وی دی د الهوس پرم بندو بل ری وکس مولا پژړو کې ول چې مولا د سړی وی چې خپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولړشم
د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان آفریدی بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بېکوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړو ځواکونو کمانډان وایي د فریاب ولایت د شیرین تقابل اسوالې ستراتیژیکه سیمه استانه یې د طالبانو نه پاکه کړې ده جنرال عبدالسلام قاسمی پرون رسنو ته وویل له تېرو دریو ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په دشت لیلی او دولت آباد سیمو کې وشول د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لسکونه مشکوکه غړي وژل شوې دي د ننګرهار د والي دفتر پرون یو بیان کې ویل چې د پاکستان پولیس سره نږدې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې د داعش ډلې لږ تر لږه 30 مشکوکه غړي وژل شوې دي د والي دفتر بیان زیاتوي چې په دې پیښه کې د 30 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون 8 عام وګړي او 2 افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوې دي داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دی ویلي د هرات چارواکي وای د دې ولایت په ګلران لسوالی کې د سمکه د خویدو په پیخه کې و ماشومان مړ شوی او یو بل زخمی شوی دی. د هرات والی بیان چیلانی فرهاد پرین مشال لیډیو ته ویل د پیخه تیره جمعه شوی او د مړو شو ماشومان عمرونه د اتو او لسو کالونو ترمنځ دي. نوموړي ویل د هرات والی د سیمې له چارواکو سره رابطه کړې چې له دې پیخې د قربانیانو کورنۍ معلومې کړې چې لازمي مرستې ورته رسول شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ریپورټونه وایي د سومالیا په سر ښار مغادیشو کې په یو هوټل د شباب وسلوالې ډلې په برید کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي ساتونکي، عام وګړي او برید کوونکي هم شامل دي. چارواکي وایي پرون په ناصاحب لو د هوټل د وسلوالو د برید پستا امنیتي ځواکونو یاد هوټل بیرته په ولکه کې اخیستې دي. د وسلوالې ډلې القاعده سره اړه لرونکي الشباب ډلې د برید ذمهواري منلې ده او د چارواکو په خبره د برید په ترسره کولو کې لږ تر لږه څلور وسلوال شامل وو. او اخیری خبر دا چې د ترکی پولیسو پرون اغا تیش تنه ونیول چې د ولسمشر رجب طیب اردغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوی. د دوغان خبري اژانس د خبر له مخې پولیسو په دې وروستیو کې د مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشت دی د پلویانو پر ضد د ترکی په څو ښارونو کې عملیات کړي دي. د ترکی حکومت وایي د فتح الله ګولین ډله یو ترهګر ډله ده چې هڅه کوي رجب طیب اردغان له سیاسي ډګر څخه بهر کړي. فتح الله ګولین بیا د تورونه ردوی. دا خبرونو پای. مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پښتونخوا د حکومت مخالف ځینې ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه لپاره د مالی مرستو بیلولو غندنه کوي.
الفاظو کې غندنه کوو دا چې کوم دي دیرش کروڑه دا د پبلک ټاکس منی ده.
د خیبر جنسه د تیرا اکاخیلو ځنې کډوال وای حکومت ته دوی خپل سیمو ته زر تر زر استانه کړی.
نشم سیشتا نه بجلیشتا نه بیټریشتا دل د برتوی د اکاخیلو په مایره کې او سخت په سختی کې خل برتوی ګوره درجه د ګوره بس مودا جوړو حکومت لا چې مودا خپل لوکلا بس په ولایي.
او 19 پروگرام د سولې پلور کې باور یې چې پښتانه سندرغاړي د سندرو للارې د سولې لپاره سه هلې ځلې کوي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو اورې اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د خیبر پښتونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره د فنډس بیلولو غندنه کوي. د مشال لیډیو خبریال وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به نن د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د مالی مرستو بیلولو په اړه په خبر کې د خپل ګوند دریس پډاګه کوي. خود دینه وړاندې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال لیډیو ته ویلي وو چې په دارالعلوم حقانیه کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته ده چې له وجې یا د مدرسې مالی مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پېښور ته د دورې پاړه سوای.
پاکستان تحریک انصاف څخه مرکزی د میډیا څنګه را د هغې خبر پاڼه تر مخه عمران خان منن د پېښور دوره کې چرته چې به یو مهم خبري کانفرنس د هغې په وینا کوي. خو دغه تمه څرګندېږي چې هغې عمران خان پرون هم د خیبر پښتونخوا حکومت ته دغه هدایت کړو چې د خیبر پښتونخوا په 2018 ولسم بجټ کې چې کومه مدرسې حقانیه لپاره کومه پیسې خودی شوې دي د هغې په صوبه کې مخالف ګوندونه هم مخالفت کوي. ځینې نسونه مطبوعات یې کې هم دغه مخالفت روانې کړي. سوشل میډیا نه هغوی چېرته په دغه پوزیشن کلیئر کول لپاره صوبایي حکومت ته ویلي چې تازه خبرې غونډه وکړي. نن عمران خان ځینې تمه څرګندوي چې په دې اړه به هغه دغه خپل پوزیشن کلیئر کړي. د عمران خان په وینا دغه کوم خلک چې دوی مخالفت کوي هغه د خیبر پښتونخوا د دې د روایت او د کلتور نه خبر نو په دې وجه هغه راځي او کنه څرګنده کړو چې سره د صوبایي حکومت دغه خبرې غونډو کې خپل پوزیشن په دې کې صفاق کلیر دي.
دا شبیر احمد جان د خیبر پختونخوا حکومت د 2018 او 2019 مالی کال بجټ کې په لومړي وار د یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره فنډز په مختص کولو له وجې د سختو نیوکو لاندې راغلی دی. ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي چې یو مخصوص مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. ځینې شنونکي بیا وایي چې دا سیاسي فیصله ده خو صوبایي حکومت د دې پریکړې دفاع کوي. نور تفصیل د ګل ایاس په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلي سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوې دي.
کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او عبدالرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي بل د ټولو نه غټه مدرسه ده دغه هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کول غواړي. بلخو عوامي نشتل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نشتل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
زه سخت الفاظو کې هم نه کوم. دا چې کوم دی 10 کروڑ دا د پبلک ټیکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم خلا وایي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتی دي او د هغه لینک سي دي سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 10% کټوتی شوی او ترقیاتی پانګې هم رقم کړل شوی دي خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا درز لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزی حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومت نه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا په کار دي چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني. حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات په کار دي هغه اصلاحات په کار دي چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړي او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 10 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر 1 دې ته چې تمه ستې پیسې مې نه لاسي تیر دوه حکومتونو کې. او بل دې خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4,500 پوری ماشومان سبق نو دې د وجاري کپسر ریکوایرمنټ هم د ډېر زیات دی. نو په دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې ملاوي شي. دې له موږ دغه پیسې نه ورکو. دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نغدې پیسې ورکړل شوې دي. هغه په خپل مرده چې پیسې کول نه ورکول خو دې مدرسې ته به نغدې پیسې نه ورکړل کېږي. دا به د حکومت په طریقې کار باندې پیسې لګي چې رسه سزونه ضروري دي. دا به ډسکشن کېږي.
صوبایي وزیر زیاته کړه چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي. خو شنون کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو سره په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قبایلی ولسو پارلیمان د غړو لخوا بیل بیل تجویزونه راغلي دي. خو د میډیا د سنې رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت غواړي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل په نوم یو نوی قانون عملي کړي. که چېرې دا مجوزه قانون عملي شي نو د ولس ستونزې به ورسره هوارې شي او کنه. په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ اورو.
وفاقی حکومت غواړي چې د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملي کړي. د دې قانون د عملي کولو سره به قبایلی ولس ته حق ترلاسه شي چې د خپلو معاملو د هواري لپاره د هیواد لویو عدالتونو ته هم لاړ شي. د ایکسپریس ورځپاڼې د یو راپور تر مخه که چېرې دا تجویز شوی قانون عملي شي نو په هره قبایلی سیمه کې به یو قاضي مقررولی شي چې د ځایي مشرانو د یوې جرګې په مشوره به د خلکو مقدمې هواري. پولیټیکل ایجنټ ته به د ضلع مجسټریټ ویل کیږي او مرستیال پولیټیکل ایجنټان به د ججانو په توګه کار کوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اعجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې اصلاحات وکړي. نوموړي زیاتوي کچري حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو د فاټا د پارلیمان د غړیو لخوا وړاندې شوی بل دی عملي کړي.
دومره پرشر خو په دې راغلی دی چې دا ټول سیټ اپ خو چې څنګه دی هغه څه نشي ساتلی، خو دوی پکې بیا هغه څه ریفارمز نه غواړي چې کوم بل پېښ شوی دی، کوم خلک غواړي. که دوی فرض کړه داسې فیصله ورکړه د نظامي عدل په شکل کې، که دوی د های کورټ د اپیل اختیار هم ورته ایکسټینډ کړي او لاندې ورته د ایلډرز او کونسل جوړ کړي، لاندې د هغې ریکمنډیشن چې کوم دی د هغې منظوري به د پولیټیکل ایډمنسٹریشن نه کېږي. اے پی اے چې کوم دی پی ورته مجسٹریټ او جج وایي او په منځ کې هغه هم دغه بیوروکریټ اے پی اے به وي، نو دا سسټم خو سوال نه پیدا کېږي چې بدې مانی خلک اګری شي، بدې مانی مونږ رضا شو، بلکې مونږ به د دې نه مخکې بیا کوشش کوو، مونږ به تحریک د دې نه نور هم کېږو.
د قبایلی سیمو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی او وکیل کریم محسود بیا وایي چې کچری قبایلی ولسته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلو خلاف د اپیل حق ترلاسه شي نو په قبایلی سیمو کې ښه بدلون راتلی شي.
کچری الته دا عدل نظام لاړ شي نو زما خیال دی چې په سوات په ملاکنډ نه به هم الته زر کامیاب شي، ځکه چې الته به جرګه هم پکې انکلوډ وي. نو جرګه د دوه ورځو خبره ده، یو فرق وار وي بل فرق وار وي، او په یو ګنټه کې دننه نه د عدل په بنیاد دی، رواج په بنیاد باندې رائے ورکوي. او زما کوي یقین دی چې ملکن خلکو کې ټیک دی، اوس انیشل سټیج باندې پرابلمونه شته ورته، خو رو رو به دا مسالې د ملکن هم ټیک شي او که قبایل ته ایکسټینډ شي، قبایل به انشاءالله ته د آرام سا واخلي.
په دغه مجوزه قانون کې ویل شوی دی چې د فاټا اولس به د خپلو معاملو د حوالی لپاره د پیښور های کورټ ته خواست کولی شي. د خیبر جنسینه د قامی سملی غړی الهاج شجیګل وای په قبایلی سیمو کې به اصلاحات به تدریج کیږي او دا ټول عمل به وخت اخلي.
په دې باندې خو کمیټي او موږ فاټا پارلیمنټری او ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټابلیشمنت هم ایګری شوی چې سټیپ وایز وشي، اور سٹیپ وائز نہ بات تو بات کی بھی اوقات ایسی کہ کی پی کس را زم شیخو کی کی با ضرور دے کی پی کس را زم کی گی دیوا خبر از در تا او لگا وضاحت را کون
د یادون ورده چې حکومت په 2009 کال کې هم په ملکند سیمه کې د نظامی عدل ریګولیشن په نوم یو قانون عملی کړی دی چې د لاندې په سواد کې د دارالقضا په نوم د های کورټ کې وسانګه پرانستل شوې ده.
دا او شاهین بونیری د خبري جنسي لتیرا کخیلو څخه به کور شوي ځنی کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمو ته نه پرېږدي او سم د واپس لپاره انتظامات شوي دي. د زیاته ویچ لتیرا میدان او د سره اړوند سیمو خلک خپل کورونه تالیګل شوي، خو دوی سم په پیښوره باړا کې په کیمپونو کې ژوند تیروي. هلته چارواکي وایي چې ډیر زر باید دا مسلې هواري شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا کاخیلونه بې کوره شوي ځینې خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپلې سیمې ته نه دي ستنې شوي. دوی وایي نور ټول قومونه ستانه شول، خو امنیتي ځواکونه دوی خپلې سیمې ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشنې هم بند کړی دی او اوس هم په پیښور کجورۍ او په باړه کې خپل خپلوانو کره دېره دي. د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پریدی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
مطالبه د مونږ د چې مونږ له خپل وطن له پوس ولاګل شي اکا هلو ایریا ته د مونږ ویره پوس کم چې میدان دی هغه له کم کولو شغه کات ساحل دی او ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی، صرف د مونږ د الهکا چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړل او در جمعه چوي دی د الهو سره پرم بندو او بار بڑا وي ته یی د هر تا پمپ کې دا هغه کا مداخل دی کغه میری خیل دی کغه سلطان خیل دی ټول بګی دی چې دا څومره دی وته پیری مرګټ خیل مرخیل شیر خیل دا ټول بگی دی دومره تنگ پروته دی چپلر یو کس مولا پژړو کی وی ویل چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې زه چیته ولړشم چاله ولړشم چې دومره واسم نه لرم چې زغه کریلاندې کم.
او یو بل مشر خون زاده پر دی ویل
د جوړه دوی کې مونږه دراو او دغه نه مونږه را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو د دوا کومونه پر دریم کم کې دره شوی دي، څوک ته ونولند دراري څوک په ګورې وي دغه ګورې کې دره شوی دي وړه مشومان او کیسه بوډاګان خرځه او بوډاګان سړی او د مو صاحب دغه ځای ته چې نمو درشن شروع کوي نمو تیرا ته ولا ګلو مو رشن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب دره چې مو واپس غواړو.
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
نه شمسی شته نه بجلی شته نه بیټری شته دل د پرتوی د کخیل په مېره کې په سخت په سختی کې خل پرتوی ګوره درجه ته وګوره بس مودا جوړو حکومت لا چې مودا خپل لوکلا بس په ولګي یره دومره تنګ نه نو بس بل د وچه و شپورز ګنټه خورې جاو
د تیرا کخیل ځنې به کورشو کورنیو دستنې دود غختنې په حق لمو شکل دیا د سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشو نو دی وویل چې مون په دې لړ کې ګامونه پورته کړی دي او هڅه کوو چې دا ټول بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړو
گورنر صاحب جگرا صاحب سر ملا اگلا منگ پریٹن کے دشور کچھ میرا دلتا ارتھ شوئی کلیئرنگ کیمپ کلیئر شوئی اور ارتھ شوئی
خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باډه زیاتره کومونو د ستنیدو لړۍ مکمل شوې ده خو ځنې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور.
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
غلام چې ولې بیا ته تیږي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند ده سره نسته ده
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید دي نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په کرم ایجنسی کې د علي شیرزو متاثرینو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د هغه هسپتالونو او سکولونه بیا آباد کړي چې له وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي دي. چارواکي وایي چې دا د دوی په لومړیتوبونو کې ده چې په سیمه کې به خلکو ته زر تر زره د ژوند بنیادي سهولتونه برابروي. نور تفصیل د طارق اورکزي په دې رپورټ کې اورو.
په کورما کې د علي شیرزو متاثرین له خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. متاثرین وایي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه او سکولونه وو هغه ټول له وسلوالو سره جنګونو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته کې تعلیمي او د روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي. د سیمې عبدالرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي نو پکار دي چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاري زر تر زره وکړي.
لکه سکولونه د نشت برابر وو او بیا تا کوم لک جگو دی حالات او دواجن هغه مکمل ختم شته باش کوم موجوده سکولونه دی هغه به حال شي هغه سره سره دی کیم کې دیو ته سکولونه ورکړي وو خپل ټینټونه لګولو استادان ورکیو په کار دي ته دا مغز ته وړول شي فل حال د پاره نور آینده ته کلا کم بجټ روزي هغه کې د مودا پر زور مطالبه دی چې هغه کې د دې لپاره بقاعده یو خصوصي پیکج منزور کړل شي چې هغه سره د تعلیم او د سکولونو یو لوی جال هغه خور کړل شي په علاقه کې.
او رغزو سره په پوله علي شیرزو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوالو سره د نخاتو او پوځي اپریشن په وخت د سیمې بنیادی ډانچا سخت متاثره شوې ده. یو بل ځای کس مولانا محمد فاروقي بشال لوډیو توای په کار دي چې حکومت دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادی سہولتونه ورکړي وي. دوی وايي په سیمه کې امن دي او دوی خوشاله دي خو هلته د صحت په لړ کې سہولتونه لکه هسپتالونه نشته چې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
نو یا زنانو ته تکلیف شي یا مشرانو ته تکلیف شي به مساعده ترسو یا به خبر ترسو
درک مشکلات سره مخ مخ کیږي او زغز ترسیږي د مار خطر سره مخ مړه نشي د هسپتالونو او د ډاکټرانو بندوبست متزر تر سره وکړي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو توای په سیمه کې د بیا رغونې او ځای کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د 3 میلیون ډالر یو ترکیاتی فند منظور شوی دی چې د سره به د هغوی په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. دی وایي په سیمه کې تعلیم او د صحت ستونزه حل کولو لپاره متعلقه ادارو ته ټینټونه ورکړي دي چې دا به هلته په عرضي توګه لګول کیږي او زیاتوي چې کوم سکولونه او هسپتالونه ړنګ شوي دي هغه ټول به هم جوړولی شي. واضح دی چې په کورما کې امن ترلاسه کېدو وروسته د سویری الشیرزو متاثرین په کامیابۍ سره 13 اپریل په میاشت کې ستانه کړی شول. په 2009 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرېښي وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسور د عوامي نشل ګون یو مخکخ او مشر غړي افراسیاب خټک په دی نیشن ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د جون په 6 نیټه په نړۍ کې د کډوالو ورځ ولمنځل شوه. د پاکستان حکومت او د امنیتي اسټبلیشمنټ سره تړلو خلکو د افغان کډوالو پر ضد د نفرت د کمپاین نه یوازې ملګرتیا وکړه بلکې د دې مشر یې هم کوله. شاین بنیری درته د دې مقالې ځنی نور برخې نوري برخي واي.
افراسیاب خټک لیکي د جون د میاشتې په 28 نیټه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې مشر فیلیپو ګرانډي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان په سفرو د پاکستان د بارنو چارو سلاکار د هیڅ خبرې خیال ونه ساتو او په یو بیان کې وویل چې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو جالي دي. سو میاشت وړاندې د بلوچستان صوبې وزیر سرپراز بوکتی وویل چې افغان کډوال به په زور ستنولي شي. خلک خبر دی چې بوکتی د پاکستان د استخباراتي ادارو د ویان په توګه کار کوي. په دې دوران کې افغان کډوال وزورول شو د غوی پر ضد داسې داوی وشوې چې څه شواهد هم نشته. افراسیاب خټک وړاندې لیکي په دنیا کې یو ټولنه د جرمونو نه پاک نه ده او دغه شان په افغان کډوالو کې به هم ځینې داسې وي چې په جرمونو کې به ککړ وي خو د دوی په ټوله آبادۍ د ترهګرۍ تورونه لګول انصاف نه دی. که چېرې تېرو 10 لسیزو ته وکتل شي نو دا خبره ثابتېږي چې افغان کډوال په ترهګرۍ کې ککړ نه دي پاتې شوي. هغوی له جنګ راغلي دي او غواړي چې د خپلو کورنیو مرسته وکړي. هغوی څنګه کولی شي چې په ترهګرو پیښو کې ککړ شي او د خپلې کورنۍ ژوند د خطر سره مخ شي؟ افراسیاب خټک وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه نه ده، د جنګ نغارې وهل، په پوله د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ انخطو او افغان کډوال په زور زیاتی خپل وطن ته ستنولو فضا ډېره خرابه کړې ده. د دې ټولو کارونو ګټه به افغان طالبانو ته رسي. د جون په 1 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسي او سره د دې چې دا د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سم وخت نه دی، بیا هم حکومت تر اوسه دا موده نه ده غځولې. د خوند خبره خدا ده چې د هغه وسلوالو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کیږي چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې بریدونه کوي. افراسیاب خټک لیکي کډوال په پښتون میشتو سیمو کې ژوند کوي او ولس ورسره مرسته کوي خو پاکستانی چارواکو د خپلو بیلابیلو منصوبو د عملي کولو لپاره د دوی حقونه د خپلو لاندې کړي دي. پاکستان خو نه د کډوالو په اړه د جنیوا کنوینشن منلی دی او نه یې د 1948 پروتوکول لاسلیک کړی دی، خو د پاکستان خپله هم د کډوالو په اړه څه قانون نشته. هم دغه وجه ده چې کله د کډوالو په سر نړیوالې مرستې ترلاسه کوي او کله یې د افغان طالبانو مرستې رلیږي. افراسیاب خټک په پای کې لیکلي دي چې د افغان کډوالو بدنامول او په هغوی تورونو پورې کول به د پاکستان دننه د سیاسي فضا لپاره ښه نتیجې ونه لري. بېشکه چې موږ په 2 جلا جلا هیوادونو کې اوسو، بیا هم موږ د یو بل په درد دردیږو او یو بل له اوښکې تویو.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو. مشال ریډیو تاسو ور اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې درته ونیس پروګرام د سولې په لور هم لرو خو اوس په پیښور کې د سحر لسنی می بچي شوې دي او د لند خبرونو وخت شوه دی. د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره د مالی مرستو بیالولو غندنه کوي. برخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با نن د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د مالی مرستو بیالولو په اړه په پیښور کې د خپل ګوند دریس په ډاګه کوي. په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلي سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملي کړي. د خبر ایجنسی رتیرا کاخلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه خپل سیمو ته نه پرېږدي او سره حکومتي مرستې هم ودرول شوې دي. هلته د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د بیکوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لسکونه مشکوک غړي وجل شوې دي. د ننګرهار د والي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان پولیس سره نږدې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې لږ تر لږه 30 مشکوک غړي وجل شوې دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلان ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي دي او یو بل زخمي شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پرون مشال لیډیو ته وویل دا پیښه 13 جمعه شوې او د مړه شوو ماشومانو عمرونه د 8 او 10 کالونو ترمنځ دي. رپورټونه وایي د سومالیا په سره ښار مغادیشو کې په یو هوټل د شباب وسلوالي ډلې په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي ساتونکي، عام وګړي او برید کوونکي هم شامل دي. او د ترکیې پولیسو پر ناغاتیش تنونی ول چې دولس مشر رجب طیب اردغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوی دی. لن خبرونه تاسو اوریدل مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوري او اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې پاکستان زون ورځپاڼو په خپلې اداریو کې سلی کړی دی.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق ورځپاڼ خپل اداریه کې لیکي کسه هم د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه ده ورکړې او نه یې په ولسي مسلو غږ پورته کړی. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپلو تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 زنانو غړو کې یوازې یوې غړي برخه اغستی. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې. د کومې نه چې د دې خلکو دولت سره مینه او خواخوږي څرګندېږي. اداریه زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب ولس یې څه حال دی، بیروزګاري او ګراني په کوم طرف روانه ده او په دې ولس څه تیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو څه کار دی، ځکه چې دوی خو خپل په مزو کې دي. اداریه اخر کې وایي باید چې ولس راتلونکي وختونو کې داسې نمائندگان وټا کی چې په حقیقي مانو کې د ولس د خدمت جذبه لري نو هله به ممکن شي چې د دې ولس مسلې هوارې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د دې سیمې د ټولو لوی اقتصادي، سیاسي او پوجي تنظیم شنګای تاون تنظیم غړی جوړ شو چې لوج به نه صرف پاکستان اوس روس او چین بلکې د تنظیم نور غړو ملکونو سره اقتصادي رابطې او تجارت زیات شي، بلکې د روس سره به اوس تکنیکی او پوزی مرستی او چین سره به په لوی مواصلاتي منصوبو کې هم مثبت اثر پریوزي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي بلکې منځنۍ اسیا ملکونو وسایلو ته به یې رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړې شوې وه، خو تیر کال په وفا کې د تنظیم په سرمشریزه غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب کولو تجویز منظور کړی شو او دارنګ اوس پاکستان د دیپ مستقل غړی جوړ شو. ادریا اخر کې لیکي چې شنګای تاون تنظیم د سیمې په سیاسي قلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ د ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي او د شنګای تاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي او وروسته سره به یې د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره ایکسپریس ټریبیون رسپانډي په شنګای تاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې ده. رسپانډي کې دواړه هیوادونه چې مخکې د سازمان مبصرینو د جمعې پر ورځ مستقل غړي شول. د بلخوا یو ایس اے ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکایي انتظامی لخوا تیرونه په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پراخ اختیار ورکولو پس یې په اول ځل په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې طالبان په نخښه کړې دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمهواري تفاهم لیک لاسلیک کولو وروسته د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورټ له مخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشریزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنګهای تاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدگی سره ګډون کړی دی او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړو. ورځپاڼه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشریزې په وخت دغه درخواست منظور شوی و. ورځپاڼه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشریزې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چینایي سرکاري خبري ایجنس سینوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو ایس اے ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نخښه کړی دي. دا ترغې وروسته ده چې تیرونه چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منظوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبریالانو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبی برخه کې شوي دي. نوموړي وویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره او دا چې هیڅ امریکایي سرتیری په ځمکنۍ کاروایي کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه خو د هغه له څرګندونو سره د یو ایس اے ټوډے د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تیرونه جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامی لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي. مشال ریډیو تاسو سره برتانوی ورځپاڼه لیکي شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دویم ځل لپاره د ټول پښتنو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په برتانیې غږ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره دې ترسره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د رضوان مراد په ریپورت کې اورو.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه دې بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 50% کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 80% کې ښکته وي نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. د غراس د برتانیې د پارلمان په اوسنۍ اصول او قوانینو کې هم داسې سنشته چې کا په ټول پښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون ل 50% کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم ل 80% کې ټیټوي نو دا پروسه دې بیا تر سره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې ل 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. په اروپای ټولن کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادیې څخه د وتلو په اړه ټول پوښتنه تیره پنجشنبه ترسره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون وویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 33 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټول پوښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 52% کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48% کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
دا رضوان مراد فرایډي ټایمز لیکي که څه هم د کراچۍ په شمول د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو خلاف پوځي عملیات دوام لري، خو د هیواد په یو شمېر برخو کې لا هم د بمی بریدونو ترڅنګ هدفي وژنې روانې دي او داسې معلومیږي چې د ترګرو خلاف د هیواد پالیسي په سمه لار نه ده روانه. نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
فرایډی ټایمز کې عائشہ صدیقہ لیکي په کراچۍ کې که څه هم د وسلوالو ډلو او ترهګرو خلاف عملیات پیل شوي دي، خو په دغه ښار کې لا هم د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې د سن های کورټ د جج زوی وتښتول شو او په هدفي وجنو کې یو شمېر کسان په نښه شول، چې د دغه دا هم څرګندېږي د امنیتي ادارو لخوا روان عملیات یا خو په سمه لار نه دي روان او یا ترهګر او وسلوالې ډلې د امنیتي ادارو نه هم ښه ستراتیژي لري، ځکه چې زیاتره د دغه عملیاتو په وخت کې نورو سیمو ته لاړ شي او د مناسب وخت انتظار کوي. د ضربیاضب عملیات په کراچۍ کې هم د نامنۍ د پیښو وروسته پیل شول، خو لا هم د دغه ښار امنیتي وضع خراب ده. په کراچۍ کې دغه عملیات د پیښور په یو سکول د وسلوالې حملې وروسته پیل شول چې پکې 1300 کسان وژل شول چې زیاتره شمېره یې د زده کوونکو وه. د نا وړاندې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف په سوات کې پوځي عملیات پیل شوي وو او دا شان په سوات او قبایلي سیمو کې د دغو عملیاتو وجه په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې چې لا هم د بیکورۍ د مشکلاتو تیری کی. فرایډی ټایمز کې لیکواله عائشہ صدیقہ لیکي که څه هم په دې تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د تشدد پیښې یو څه کمې شوې دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینې د وسلوالو ډلو لخوا خطره کمه شوې ده. لیکواله وایي ولسی حکومت او پوځي مشرانو د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې مهمې نتیجې هم ترلاسه کړې دي، خو لا هم دغه مسله د منځه نه ده تللې او لا هم خلق په ویره کې ژوند کوي. مجله لیکي په دې تیرو میاشتو کې د طالبانو او لشکري جنگوي خراب ګامونه پورته کړل شول. د مدرسو د نظام او نصاب په اړه خبرې پیل شوې او دا چې باید دغه مدرسې زایز د کونکو ته دینی تعلیم وخایي او له دې سره سره دغلته په نورو زده کونکو هم نظر وساتل شي. د هغو ملایانو خلاف هم ګامونه پورته شول چې په مهمو ورځو په خپلو خطبو کې کرکه خوروي، خو بیا هم په پاکستان کې په مختلفو برخو کې د پوځي عملیاتو باوجود د هیواد امنیت خراب دی. لا هم دغه هیواد د ښو او بدو طالبانو په ستراتیژۍ کار کوي. په دغه هیواد کې د طالبانو د مشرانو موجودګي هم دا ښکاره کوي چې دا قسم پالیسي نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلکې په خپله پاکستان هم د داسې پالیسیو له وجې د بدامنۍ ښکار دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه زمو همکار بشری ګواخ جوړه کړې ده او په نننې خبرونه کې په دې خبري شوه دی چې پښتانه سندرغاړي د سولې راوستلو لپاره د خپل سندرو لاله سره پیغام خوروي. نو راځي چې د خبرونه ته غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه ته په خیر راغلی. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو واردل چې پښتانه موسیقاران او سندرغاړي څنګه کوشش کوي چې خلک د خپل هنر له لارې سولې ته وهڅي او له جګړو یې راوګرځي. دا ځل همدې لړۍ ته دوام ورکوو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ.
زما ګریوانې رخې رخې
سر دے ہلتا ہم زمرم گلتا ہم ز
د پښتو ژبې د مشهور شاعر رحمت شاه سایل شعر دی. د دې سندرې ویونکې سندرغاړی ګلزار عالم وای پښتنو کې د روانو حالاتو په اړه د سیاسي شعور رابیدارول یوازې د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو کار نه دی. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته هغه وویل چې شاعران سندرغاړي او هنرمندان د قام سترګې نو دا سترګې باید پټې پاتې نه شي او له هغو حالاتو خلک باخبره وساتي چې دوی یې ویني.
تاثیر خو ظاهر خبره ده موسیقی لري او بل خلک اوري یا د خلکو مزاج څنګه جوړیږي هغې سره او ظاهره خبره ده چې حالات بدل دي نو لفظونه هم خپلې معنی بدلې کړي دي. خبره ده ګل او بلبل او دغه نه راوتې ده او اوس د وطن خبرې دي د ولس زیار خبرې دي چې ولس چې کوم دی نو په کومو مشکلاتو کې دی شاعران په هغې لیکل کوي او زموږ د فرض دا جوړیږي چې هغه اورېدونکو ته هغه وړاندې کړو هغوی په سوچ وکړي هغوی په فکر وکړي یوازې دا نه چې هغه په هغوی ته نه خوند واخلي په هغې خبرو هغوی سوچ هم وکړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کې له یوې خوا سخت دریځي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ډېر هنرونه ځپلې دي نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې وساتي. پېښور کې د پښتو ژبې ځوان سندرغاړی بختیار خټک وایي هغه مهال د یو شي ارزښت لا ډېر شي چې پابندي پرې ولګي. نوموړی زیاتوي چې څومره د هنر مخالفت زیاتېږي هماغومره د هنرمند کردار اهمیت پیدا کوي او فعالیت ته یې لا ډېر ضرورت پېښېږي.
مونږ چې کوم فن سره وابسته یو نو هغه خو داسې ده چې په سیمه باندې امنې خوشحالۍ سوکالۍ عمده قسمه هلې ځلې دا قسمه غونډې پکې ډېر راجوړېږي او دا کوم حالات چې جوړ وو او اوس هم حالات هغه عمره پور هم نه دي چې څومره په خاورو یا مونږ تمه لرو انشاءالله چې شي به نو په هغې کې خو هر کس چې دی نو هغه بالکل ځان ځان ته شو خو د یېرې نه چې ته داسې غټې غونډې ته تلی هم نه شي چې داسې څه قوی
سوک دی چی زمونگا پختون خواہے کر بلاکڑا
اے خویندی اتھر تورے ہر مورے پا جڑا کڑا
بو بنائے تالا کڑا ہر سارے وار خدا کڑا
دامن تا تلانی دشو چنو کا دلانی
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ویل کیږي چې موسیقي د روح غذا ده. همدا وجه ده چې په بیلابیل وختونو کې موسیقي جنگونو ته د خلکو هڅونې لپاره هم کارېدلی خو اوس مهال ډېر پښتانه شاعران او موسیقاران کوشش کوي چې دا هنر د سولې لپاره وکاري. بختیار خټک وایي پښتانه د خبرو په پرتله موسیقي ته ډېر غوږ نیسي نو له همدې کبله د خلکو په زړونو کې له جنگونو څخه د نفرت په راټوکولو کې هم ډېر اغیز لري. د نوموړي په خبره همدا وجه ده چې د تشدد پلوي خلک د موسیقي او هنرمندانو مخالف وي.
پښتو موسیقي اصل کې کتا سو وګوري نو همیشه چې اډانه کړی ده نو په شاعرۍ باندې کړی ده او د پښتو شاعري تاسو په دنیا کې د دنیا هر ادب سره تاسو د هغه مقابله کولای شي. نور اړخونه خو به پرې چې پښتو صرف په ټپکه په فولکلور کې په ټپکه د مرزور دي چې د هغې ثانی په ټوله دنیا کې نشته دی. په تیرو ادوارو کې ټول نه زیات ثانحې کې شوي دي، نو هغه خو دلته کې دي، مونږ په دې سیمه کې یو بیا په دې کې جنازو کې هم شوي دي، په جوماتونو کې هم شوي دي، حالات چې خراب شي او هر طرف ته عمدغه ایکسٹریمزم شي، دهشتگردی شي، هغې زد باندې خو چې څوک راغله نو بیا رانه هغه خو دا نه ګوري چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، فرهاد دریا هغه سندرغاړی دی چې په دې روسیو کې هنري ویډیوګانو او معیاري شعرونو ډیر مینوال پیدا کړی دی. هغه په شعوري ډول هڅه کړي چې خلک د خپل هنر په زور له تشدد راوګرځي. د هغه په دې هڅو کې ژوند ښکل دی او یاهو دوه ډیرې مشهوري سندرې دي.
Hala yahu hala yahu aya hala mera tawasla wo gursawa hala raja hala pache banwa hala solein sammane tanwa hala raja hala pache banwa hala solein sammane tanwa hala yahu aya
هلا یاهو وایا د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغفور لیوال شعر دی. لا نوموړي مې و پختل چې پر خلکو له جګړو څخه د لاس اخیستنې غږ کولو تجربه څنګه و.
کې شک نشته چې ما په خپل هم وخت نا وخت حماسي شاعري کړې ده. زما لپاره ارزښتونه، حتی په حماسه کې هم زما لپاره ارزښتونه د دې هیواد انسانان دي چې باید ژوند ښه شي او که سړی مبارزه کوي که قهرمانی رامنځته کوي هم باید همدغه هیواد د انسان دپاره وي. او تقریبا بیخي په مقابل جهت کې تګ دی، یو ډول عقل ګرایي ده. مثلا زما یو بل شعر دی په دې اوسني مجموعه کې، نوم یې دی سرچپه. ستاسو وخت جاب کوي زه فقط یو برخه درته
وایم. بالکل وایي مهرباني.
زه د سرزور ابي زویم مخ پورته لامبم او د تاریخ پیلاو پر سر اخلم. ما ښکته ملاتوم پر تاریخ کانګې کوم، راسته ویاړونه مې له خولې غورځوم. هغه ویاړونه چې د سویو انسانانو له زګیرویو ډک دي. عقله ورکه عقله نن دې لټون پیلوم. نور نو د خپلو ناخبره او ساده نیکونو سپکاوی هم نه منم چې څلور بولی بولی، څوک یې زمری نوموي، څوک یې شاهین او څوک یې پړانګ بولی. ساده انسان د آدم زویم زه چې خامې غوښې نه خورم. ما د غنمو په ډوډۍ پسې جنت پریښی دی. پر وطن سر نه بایلم، سر د وطن تر سیوري ساتمه چې فکر وکړي. سر د وهلو نه دی، سر د ساتلو شاید دی.
لیوال صاحب په موسیقي باندې ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو شعر دی چې ژوند ښکلی دی او هغه بیخي په یو شعار بدل شو، یو لکه ملي سرود غونده کې متل غونده کې خلک یادی چې ژوند ښکلی دی. چې یو خبره وشي نو ژوند ښکلی دی.
بارل یو ستړی واخلې، دات څخه پړی واخلې، بارل یو ستړی واخلې. ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، خپل 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 دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې.
د دې اغیز په څه کې ویني؟ تاسو ته فرهاد دریا سره کار وک، د شعر کې خپل هم ډیر زور وو، موسیقي ور سره ملګری شول.
اول فرهاد دریا د نو مدرن هنرمند په توګه غواړي افغانستان ته هغه ډول موسیقي او هنر وړاندې کړي چې یو یو کمی او کیفي نوښت پکې. فرهاد کې ژوند ښکلی دی. شعر د هغه طرز تفکر په مقابل جهت کې واقع دی چې وایي چې دا دنیا خو بس دوه ورځې دنیا ده، د انسان دپاره د زندان په شکل ده او باید بیړه تېره کړلی شي، ډېر اهمیت ور نه کړلی شي، دا دنیا هېڅ اهمیت نه لري. د همدغه دپاره موږ ځوان د یوې الهي ورکړې او د الهي نعمت په توګه بې ارزښته کړی دی په لوی لار. هل دا چې ژوند د خدای ورکړه ده او ژوند ډېر ارزښت لري، دا موږ یو چې ترخې ورځې مو راوسي او ژوند مو تریخ کړی دی، ژوند مو بدرنګه کړی دی. که موږ وغواړو ژوند ښکلی دی، د یو ماشوم مسکا د هغه مور ته، د پلار د لاس تودوخه د ماشوم دپاره، ماشوم اړیکه له هغه له نازکې سره، دغه د ژوند ښکلی شیبې دي. او دا ټول موږ ته ښیي چې که موږ انسان ته ارزښت ورکړو نو ژوند ښکلی دی.
د قرات کتاب کې دوان خېدی یو بڼکه د تاوس بل د جانان تصویر په ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم په مړاو سترګو کې د پټو غم خوند کولی دی.
اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
خلکو 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 منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي دات څخه پړی واخلې، بارل یو ستړی واخلې، دات څخه پړی واخلې، بارل یو ستړی واخلې. ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، خپل 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 دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
بنگریاں